په پښتونخوا کې د سهار لس بجې شوې دي. نن د زیارت ورځ او د 2018 میلادي کال د جنوري 8 نیټه ده. شاهین بنیریما او تاسو ته په دغه سهارنۍ خپرونه کې هرکلی وایم. په خپرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړۍ نه راپورونه او تبصرې لرو. زمونږ ونیزه ادبي خپرونه به هم اورئ. خو لومړی د بوریوال کاکړ نه د دې
لومړی د مهم خبرونو سرچکې. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د کاشغر گوادر اقتصادي لارې په اړه د مرکزي حکومت څرګندونې د ډاډ وړ نه دي. د افغانستان د هلمند امنیتي چارواکي وایي چې مرجع ولسوالۍ له طالبانو بیرته نیولې ده. او د امریکا سپینه ماڼۍ وایي لومړني ثبوتونه ښیي چې د شمالي کوریا د هایډروجیني بم ازموینه بریالۍ نه وه. د پاکستان مرکزی حکومت وایي د کاشغر گوادر اقتصادي لارې په اړه اندېښنې بې ځای دي. د خبره د چهارشنبې په ورځ ناوخته د منصوبه بندي او پرمختیا وفاقي وزیر احسن اقبال په پېښور کې کړې ده. احسن اقبال په کاشغر گوادر اقتصادي لاره کې د بدلون په اړه د خبره پښتونخوا له وزیر اعلی پرویز خټک او یو شمېر نورو صوبایي مشرانو سره لیده کاته وکړل. د ویل دا خبره سمه نه ده چې ګواکې د دې راهداري ګټه رسوونکي اسانتیاوې پنجاب ته اړول سوي دي. خو د خبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی بیا وایي چې دا سن اقبال سرګندونې د ډاډ وړ نه دي.
مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ کوئی کنکریٹ بات ہمارے سامنے نہیں آئی.
زه افسوس سره وایم چې مونږ تا کومه داسې پخه خبره اونه شوه چې کومې سره زموږ حکومت یا د دلته سیاسي جماعتونه او یا د ولس تسلی وشي. په دې اقتصادي دور کې زموږ د روستو پاتې کېدو هڅې کیږي. خو زه هغوی ته دا واضحه خبره کوم چې مونږ د ماشومانو غوندې نشي تیر باسلی. مونږ د خپل حق ترلاسه کولو لپاره تر هر حده پورې تللی شو.
د کاشغر گوادر اقتصادي لارې په اړه د خیبر پښتونخوا او مرکزی حکومتونو ترمنځ د لانجې هواري لپاره یو کمیټه هم جوړ کړل شوې ده. جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې نن د کاشغر گوادر اقتصادي لارې په اړه ټولګوندیزه غونډه رابللې ده. دا غونډه به نن په پېښور کې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې په دفتر کې ترسره کیږي. د مشال راډیو خبریال د یاد ګوند چارواکو له خولې وایي چې د خیبر پښتونخوا د واکمنو ګوندونو په ګډون یا ټولو سیاسي ګوندونو ته بلنه ورکړې ده. که څه هم د پاکستان مرکزی حکومت مسلم لیگ نون ډلې واکمن وایي چې د خبر دا لارې له نقشې نه دا اړولې. خو د خبر پښتونخوا او بلوچستان یو شمېر ګوندونه تور پورې کوي چې د کاشغر گوادر اقتصادي لارې ټولې ګټې پنجاب ته د اړولو هڅې کیږي. د پاکستان په لوی ښار کراچۍ کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي او څلور نیول شوي دي. دا خبره د کراچۍ د ملیر سیمې د پولیسو مشر راون انور د چهارشنبې په ورځ ناوخته خبرې رسنیو ته وکړه.
عالمگیر اس کا یہ گھر ہے اور وہ خود تو ہے نا پولیس کے ایک انکاؤنٹر میں مارا جا چکا ہے کڈنیپنگ میں.
دا عالمگیر نمیتن پکور کی دغه وسلوال راجم شوی وو. هغه پخپلا یو پولیس مقابله کې وجلې شوی. څوک چې اغوا او نور یو شمیر جرمونو کې هم کاکړ وو. په دې کاروایي کې 15 کسان وجلې شوی چې پکې د دوو کسانو پیژندلو شوی او د ټولو تعلق د ٹی ٹی پی سره دی.
بل پلو د کراچی په ډیفنس سیمه کې هم پولیسو د چهارشنبې په ورځ عملیات کړي چې پکې څلور مشکوک وسلوال نیول شوي دي. د افغانستان د هلمند امنیتي چارواکي وایي چې مرجع ولسوالۍ له طالبانو بیرته نیولې ده. د هلمند امنیه قمندان عبدالرحمن سرجنګ بیګا مشال رډیو ته وویل له دوشنبې را په دې خوا په مرجع کې 140 طالبان وژل شوي او په ولسوالۍ کې حکومتي امنیتي پوستې جوړې شوې دي.
د مرجی ولسوالی کاملا د پولیسو لاسته راغلله. هلته موږ عملیات درلودل. موږ وکولی شو د لویې لارې د کیمپ له خوانه ټوله لاره خلاصو کړو د ترافیک په مخ او هلته نوې پوستې تقریبا لس دانې پوستې موږ افراز کړي دي.
بل پلو د امریکا ځواکونه وایي چې د مرجی ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د افغان ځواکونو په ملاتړ کې تر لسو ډیر هوایي بریدونه کړي دي. د افغان ځواکونو په وینا د مرجی د نیولو لپاره پلیو بهرنیو ځواکونو له دوی سره په جګړه کې برخه نه ده اخیستې. د امریکا سپینه ماڼۍ وایي لومړني ثبوتونه ښیي چې د شمالي کوریا د هایډروجنی بم ازموینه بریالۍ نه وه. دا له هغه وروسته ده چې د هېواد د یاد بم د بریالۍ ازموینې اعلان وکړ. د سپینه ماڼۍ ویان جورج ارنست وویل د دې سربیره شمالي کوریا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پرېکړه لیک څخه سرغړونه کړې ده. د ویل لومړنۍ کتنې له هغه څه سره سمون نه خوري د کوم څه چې شمالي کوریا ادعا کړې ده. جورج ارنست ویل د شمالي کوریا د اګام پارونکي او د ملګرو ملتونو له یو شمیر قراردادونو په څرګنده سرغړونه ده. نوموړي ویل چې شمالي کوریا د نړۍ تر ټولو ډډې تکړل سوی هېواد دی او د هغوی دا یوازیتوب له دې ګام سره لا پسې زیات سوی دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د چهارشنبې په ورځ د شمالي کوریا تر دې اعلان سمدستي وروسته بیړنۍ غونډه وکړه، د دې هېواد دا کار یې وغنده او پر ضد یې د نویو بندیزونو راوړلو هوډ څرګند کړ. د امریکا په مشرۍ د اسلامي دولت وسله والې ډلې پر ضد ائتلافي ځواکونه وایي د دوی بریدونو په عراق او شام کې د داعش لخوا د تیل ایستنې 30% مخه نیولې ده. د ائتلافي ځواکونو یوه ویاند کرنل سټیفن وارن د چهارشنبې په ورځ وویل په تیرو درو میاشتو کې د تیلو پر مرکزونو 15 ځله بمباري سوې ده. د ده په وینا له دې ځایونو به وړاندې هره ورځ 45,000 بیرله تیل ایستل کېده او اوس دا شمېر 24,000 ته راټیټ سوی دی. او وروستی خبر د لوبو، د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د کرکټ د نړیوالو شورا په لسو غورو لوبډلو کې شامل سوې ده. دا له هغه وروسته ده چې افغانستان بیګا د متحده عرب اماراتو په شارجه کې له زمبابوې څخه د 5 ورځنیو لوبو لړۍ په 3-2 وګټله. د افغانستان په لوبډله کې تر ټولو ښه لوبه ګلبدین نایب وکړه. د خبرونو پای.
خبرونه مو د مشال لیډونه اورېده چې بوریوال کاکړ وړاندې کول. زموږ خپرونې تاسو د ریډیو سره سره د مشال ریډیو .com د لارې هم اورېدئ شئ. د خیبر پختونخوا اسمبلی سپیکر اسد قیصر ویلي دي چې د اقتصادي رهداري په معامله وفاقي حکومت د دوی خبره نه مني نو تحریک به پیل کړي. په کراچۍ کې پولیس ادعا کوي د تحریک طالبان پاکستان 15 وسله والې وجلې.
عالمگیر اس کا یہ گھر ہے اور وہ خود تو ہے نا پولیس کے انکاؤنٹر میں مارا جا چکا ہے کڈنیپنگ میں.
د مدنی ټولنې غړي وایي په سوات کې د غیرت په نوم د ښځو د وجلو شرح لوړه شوې ده.
د خودکشی ډیر زیات کیسز راغلي د خواتینو او بل دجی د غی د خیرت په نوم چې کوم قتلیان کیږي نو هغه هم ډیر زیات کیسز متسکاله مخ ته راغلي.
او په پښتونخوا کې د لرغونو تاریخي آثار او پاړه زموږ سړنی ز خبرونه د تاریخ پاڼه به هم اوري تر پای د مشال ریډیو سره. روز زمګړم به موضوع تا تیر ورځ د منصوبه بندي او پرمختیا وفاقي وزیر حسن اقبال په خبر تلاړو په گورنر هاوس کې د کاشغر گوادر اقتصادي رهداري د مغربي لارې د بدلون په معاملې وزیر اعلی او د پارلماني مشرانو یو غونډې ته ځوابونه وویل. د صوبي حکومت وایي چې د وفاقي وزیر چې وفاقي وزیر ورته دغه اقتصادي پروژې پاړه داسې ځوابونه ورنکړل چې د دوی لپاره د ډاډ وړ وي. په دغه اړه تفصیل د زلان یوسفزي په راپور کې وو.
تو د منصوبه بندی او پرمختیا وفاقي وزیر احسن اقبال په خبر پریس کلب کې خبري غونډه ته وویل چې د په بریفینګ کې د وزیر اعلی پرویز خټک لخوا وفاق ته لیکل شوی 14 نکاتی سوالنامې جوابونه ورکړل او د پارلماني مشرانو پوښتنې هم ځواب کړي. احسن اقبال زیاته کړه چې د اقتصادي رهداري د شپږ 40 ارب ډالرو په منصوبه کې له 15 ارب ډالرو څخه زیات د بجلی په منصوبو لګي او مشرقي مغربي او وسطي درې سړکونه به هم جوړیږي.
اور یہ بات بھی آج میں نے واضح کی کہ جو چند حلقوں کی طرف سے تاثر دیا جا رہا ہے کہ مغربی روٹ سے اٹھا کے مشرقی روٹ پہ انڈسٹریل زون لگا دیے گئے ہیں، یہ بھی بالکل گمراہ کن پروپیگنڈا ہے.
مانن دا خبر هم واضح کړه چې د زنی ډلو دا ګمان دی چې له مغربي لارې انډستریال زونز یا صنعتي خارګوټي مشرقي یعنی د پنجاب لارې ته اړولې شوې دي. دا بالکل بے بنیاده پروپاګاندا ده ځکه چې انډستریال زونز اوس نه په مغربي لار او نه په مشرقي لار شته. موږ د بجلی د کمښت سره مخ یو، موږ سره پوره بجلی نشته نو نوې انډستریال زونز څنګه جوړې دي شي.
ہمارے پاس ابھی اتنی بجلی نہیں کہ جو موجودہ کارخانے ہیں ان کو بجلی مکمل دے سکیں، تو جب ہمارے پاس مکمل بجلی نہیں تو نئے انڈسٹریل زون کیسے بن سکتے ہیں؟
د حسن اقبال د خبری غونډې لږه شیبه پس د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی هم هغې خبری غونډې ته وویل چې مرکزی حکومت د اقتصادي راهدارې د بجلی ټولې منصوبې پنجاب کې پیل کړي دي، نو انډسٹریل زونز یا صنعتي خارګوټي به هم هلته جوړیږي.
مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمیں الفاظ کی بھول بھلائیوں میں سارا دن الجھایا گیا، کوئی کنکریٹ بات ہمارے سامنے نہیں آئی جس سے کہ ہمیں گورنمنٹ کو یا ہماری یہاں کی سیاسی جماعتوں کو یا اس صوبے کے عوام کو تسلی یا اطمینان ہو سکتا.
افسوس سره وایم چې مونږ ته یې ټول روز تو راتو خبري وکړي. مونږ ته کومه داسې پخه خبره اونه شوه چې کومې سره زموږ حکومت یا د دلتې سیاسي جماعتونه او یا د اولس تسلی وشي. په دې اقتصادي دور کې زموږ د روستو پاتې کېدو هڅې کیږي، خو زه هغوی ته دا واضحه خبره کوم چې مونږ د ماشومانو غوندې نشي تیر باسلې. مونږ د خپل حق ترلاسه کولو لپاره تر هر حده پورې تللی شو.
همه اس اقتصادی دور میں پیچھے رکھنے کی دانستہ کوشش کی جا رہی ہے، لیکن انہیں میں یہ واضح بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم بالکل کسی قسم کی تفل تسلیوں میں نہیں آئیں گے. اپنے حقوق کے لیے ہم کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں.
خوبیا د منصوبہ بندے پر مختیا وفاقی وزیر احسن اقبال وائی پلومڑی پڑاو کے بدا منصوبہ زمنگ د بجلی کا مخت پور کوی. مشرقی لار ہم پلومڑی مرحلہ کی یوازز مکنیا رابطہ دا، او ہم دا غشان مغربی لار ہم وس یوازنیز مکنیا رابطہ دا، او چز مکنیا رابطی پورشی نو بیا با مغربی لار ته ہم ہغٹول اسانچاوی ور کولی شی کوم چی پ مشرقی یا وستی لار وی. خود اطلاعات و صوبائی وزیر وائی چې د مرکز لخوا تشې د خلیج منی دي، زکا چې دوی مونږ ته د سړک ترڅنګ اپټیک فایبر، ریلوے ټریک، گیس پایپ لائن او د نورو اسانتیاو هیڅ تفصیل نه راکوي. د گورنر خیبر پختونخوا سردار مهتاب احمد خان په تجویز د وفاق او صوبې ترمنځ د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري باندې د لانجو د هواري لپاره یو کمیټي هم جوړه کړې شو چې پکې د صوبائی اسمبلی سپیکر اسد قیصر، پارلماني مشران او د اقتصادي راهداري کارپوهان شامل دي. زلان یوسف زئی، مشال ریډیو، پېښور.
د زلان سبزی راپور موریدم په دغه موضوع کې پاتې کیږو. د خیبر پختونخوا د اسمبلی سپیکر اسد قیصر ویلي دي اقتصادي راهداري په معامله د وفاقي وزیر حسن اقبال په وینا کې نوې څه خبره نه وه. د مشال ریډیو د همکار غلام غوث سره په مرکه کې نو موړي زیاته کړې ده په دې دومره لویا قامي منصوبه کې مرکزی حکومت دوی په اعتماد کې هم نه دی اخیستې. اسد قیصر زیاتوي
نو دا څه نه خبره غو نکړه چې هغه باندې مونږ مطمئن وو. دا افسوس خبردارا چې په دې دا کې مونږ صوبایي حکومت چې نو اس قسم دغه نه آن بورډ نه پاتې شوی او نه چې موږ سره مشوره شوی ده، نو په دې وجه باندې مونږ سنم دي او مونږ په دې باندې ډیسیز ریزرویشن دي.
سر صاحب، تاسو دغه د پارلماني کمیټه چې کوم د کارګر گوادر لا دي د پاره دا ټول سیاسي بندونه په چیرې تاسو مشري کوي، تاسو څه دغه خدشات دي؟
مونږ صرف دا وو چې مونږ چې کوم کوریډور دی او کوم کوریډور چې کوم کمپونیٹس دا هغه کمپونیٹس مطابق چې دا کوریډور دی مونږ راځي. مونږ داسې روډ نه راځي، مونږ یو روډ راکړي مونږ دا کوریډور دی. اوس کوم چې دا ټول سکیم دی چې جوړ کړی دی، نو دا پینډای پر ټول سکیم راځي په پنجاب، پنجاب کې ټول سکیم دی چې کیفیت راځي دا ختمي. یو روډ مونږ راکړي او کوم چې نو سنگل ایکسپریس ور کوم کړی شوی دی، مطلب سنگل روډ دی او هغه چې نو په هیڅ صورت باندې قابل قبول نه دی. مونږ دا ورته وو چې دا صبح د جنگ زده صبح دا د واټ پر ډیر زیات متاثر شوی دا د اډیټ چینل زموږ د صبح ډیر زیات قرباني ورکړې، زموږ خلکو قرباني ورکړې او زرګونو خدم خل لاشونه چینو د تر خلکو چت کړو او د دې باوجود چې په کال کې کم دا د غره انډر ډیولپ یا چینو پسماندالا کران د دې د دې ډیولپمنت په کارو نو دا چې دی نو هغه ډیولپمنت تاسو نه کوي
لا یې عمل تاسو د مستقبل سره تاسو به اوس څه کوي؟ لکه
موږ اوس ته دیور سړي چې دا مطلب دې سي سي شو دا کټ ته زموږ دغه کې موږ بار اکستریم ته ځو او زموږ راځه چې موږ اوس نور دا ټول پټو دي ډرانا وړو
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې د شهګردي مکمل ختم
افغانان څو به شک چې
ډیره سخت راغلی تیر یا هر
څه کې مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د چابۍ د پاکستان نه ده زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی سئ.
د چهارشنبه په ورځ د کراچۍ په سوراب ګوټ سیمه کې پولیسو ځینې عملیات کړي دي او پولیس چارواکي ادعا کوي چې په دغه کې د کلادم تحریک طالبان پاکستان پنځه وسلوال وجلی دي. دغه شانتي د خار په یو بل سیمه کې د کاروای پر مهال صدر وسلوال نیول شوي دي چې د پولیسو په وینا په خار کې د بیلابیلو ترهګرو بریدونو پلان جوړ کړی وو. د کراچۍ نه محمد عمران نور حال راکړي.
د ملیر سیمې د پولیسو مشر ایس ایس پی راو انور د چهارشنبه په ورځ میډیا ته وویل چې دوی د خار په لرې پرته سیمه سوراب ګوټ کې د یوې کاروایۍ دوران پنځه د کلدم تحریکي طالبان پاکستان وسلوال وجلی چې پکې د دوو کسانو پیژندګلو شوې.
عالمگیر اس کا یہ گھر ہے اور وہ خود تو ہے نا پولیس کے انکاؤنٹر میں مارا جا چکا ہے کڈنیپنگ میں.
د عالمگیر نمیتن بکور کې دغه وسلوال راجم شوی وو. هغه په خپل یو پولیس مقابله کې وجلې شوی څوک چې اغوا او نور یو شمیر جرمونو کې هم ککړ وو. په دې کاروایۍ کې پنځه کسان وجلې شوي چې پکې د دوو کسانو پیژندلو شوی او د ټولو تعلق د ټي ټي پی سره دی. دوی ټول په دغه کور کې راجمو چې څنګه پولیسو ته پته ولګېدا نو چاپه پې وهلې شو. د ده په وینا چې دغه کسانو په سیمه کې موجود هدیره کې ځان له ځایونه جوړ کړي وو او هلته نه باید ترهګرۍ کاروایۍ کولې. بل اړخ ته د خار پوسټ سیمې ډیفنس فیز ون کې هم د چهارشنبه په ورځ پولیسو کاروایی کړي چې پکې څلور مبینه وسلوال نیولې شوي. د دغه سیمې د پولیسو د تاڼې یو چارواکي محمد حسین مشال ریډیو ته وویل چې سهار د یوې پولیسي مقابلې دوران څلور کسان نیولې شوي کوم چې د نورو پلټنو لپاره نامعلومه ځای ته منتقل کړي شوي. د پولیسو سره مقابله شوي او څلور کسان نیولې شوي. دا مقابله د نرسری سره نږدې سرویس روډ باندې شوي ولی تر دې دمه د هغوی نه پلټنې روانې دي. د پولیسو چارواکي د دغه کسانو د پیژندګلو په اړه د څه ویلو نه ډډه وکړه ولی مطبوعاتي راپورونه وایي چې د دوی د ولقې نه وسله او بارودي مواد هم ترلاسه شوي او وسلوالو په خار کې د ځانمرګي بریدونو پلان جوړو. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
تیر ورځ د سویلي وزیرستان په انګور اډه سیمه کې د دواړو خو قبایلیانو د افغانستان او پاکستان په هغه پریکړه خوشحالي څرګنده کړه چې په نتیجه کې له تیرو شپږو میاشتو راهیسې تړل شوي پوله یو ځل بیا پرانستل شوه. په دغه اړه باندې تفصیل د سیلاب محسود په راپور کې و.
د بندیز پورته کدلو په خبر د سرحدي پوله د دواړو غاړو قبایلیون یو بل ته ورغلل او د ډول سپېته په ډانګي په شریکا اتڼ واچاوه. د مشال ریډیو پر اپته قبایلیانو وویل چې د دغی بندیز په وجه دوی د درنه نقصان او رټو مشکلاتو سره مخامخ شوي وو. قبایلیانو زیاته کړه چې د بندیز پورته کېدو دغه ورځ به د دوی دپاره د نیکمرغۍ باعث وي او د انډیا سبا داسې نه کېږي. په دامو کې موجود یو قبایلي فیض محمد په دغه باره کښې مشال ریډیو ته په دا رنګ وژغېده. یاد دی چې دغه بندیز تیر کال د اومې میاشتې په اولنۍ نېټې هغه وخت ولګېده چې کله د پاکستان د لوري نه په سرحدي پولې د باب وزیرستان پاکستان دروازې جوړولو په وجه د دواړو ملکونو د امنیتي فورسز په منځ کښې تاوتریخوالی راغی او د دواړو لورو نه د ډزونو بدلون هم وشه چې په نتیجه کښې یې دوه پاکستاني درې افغاني سرتېري پرارژلي او د افغانستان د سرحدي پولیس یو چارواکی هم وژلی شوی و. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې اونیس پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاو کم یو لسو بجو،
تاندې هیلې
په پاو کم دو بجو،
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسه دو بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په دو نیمو بجو،
روښانه مستقبل
په پاو کم سلورو بجو،
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه سلورو بجو.
د سوات په مرکزی ښار منګور کې د ښځو د حقونو په اړه را جوړ شوې غونډې ته د وینا په وخت د حقونو دفاع کوونکو ویلي په دغه سیمه کې په وړوکوالي کې د جنکو د ودولو د غیرت په نوم د ښځو د وجلو پیښې ډېرې شوې دي. دوی د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې په دغه اړه د قانون سازي وکړي او چې کوم قوانین موجود دي هغه دې عملي کړي. تفصیل نیاز احمد خان راکوي.
غیر دولتی ټولنې د اویکننګ مشر عرفان حسین بابک ویل چې تیر کال سوات کې په سلګونو وړې جنکۍ په زور ناقانونه واده کړې شوې دي. دې ترڅنګ یو شمېر ښځې د کورونو شخړو له وجې وجلې شوې دي.
د خودکشۍ ډېر زیات کیسز راغلي دي د خواتینو او بل دا چې د هغې د غیرت په نوم چې کوم قتل عام کېږي نو هغه هم ډېر زیات کیسز موږ ته سږ کال مخې ته راغلي وو. او د دین له وجې د کم عمرۍ ودونه چې کوم کېږي په کم عمر کې چې د جنکو ودونه کېږي نو هغه کیسز د هغه فکر تصوص ولیدل نو هغه انتهایي تشویشناک دي.
د سیدو شریف سره تعلق لرونکي جنرل کونسلر ساجده افتخار وایي چې په کم عمر کې ودونه کول سواد کې عام دي او د مخنیوي لپاره د دولت ګامونه پورته کړی.
چې کوم ماشومو د لګو ټایمي هغه مونږ راوالو هغه مونږ واده کوو نو هغه یو په صحت باندې ډیر داغه اثر پیږي. بل دا چې هغه یو کور راغونډي نو کله چې ماشوم واده شي نو هغه د خپل بچي خیال هم نشي ساتلی خپل مخې ته ژوند هم نشي تیرولی هغه ته پوه نه مخې ته. نو زه دا غواړم چې باقاعده دي زمونږ په اسمبلی کې دا خبره دا بحث پورته کړی شي او د دې مخنیوی وکړی شي.
د دې شوی ټولنې یو بل غړی شمشیر خان وای چې خیبر پښتونخوا کې د کم عمر جنکو ودونو مخنیوي لپاره چې کوم قانون موجود دی هغه ناکافي دی.
زمنګ په صوبه خیبر پښتونخوا کې او په بلوچستان کې د دې لپاره هیڅ قسمه قانون سازی نه ده شوې. هغه د 1929 هغه زوړ قانون چلیږي چې په هغه کې د ماشومې د واده عمر 14 کال دی او د ماشوم د 18 کال دی او که څوک دا نه کوي نو دا جرمانه چې کم ده نو هغه 1000 روپۍ یو میاشت جیل دی چې هغه زما په خیال ډیره کمه ده.
سیمینار کې موجود د سوات نه د حکومتي پارټۍ پی ټی آی وکیل سہیل سلطان وای چې تیر حکومتونو د کم عمر جنکو ودونو او په ښځو زیاتی مخنیوي بل جوړ کړی دی ولې دغه کې ډیر زیات کمی دی.
د په هر یو سیکشن کې قانوني افلا موجود ده دا ټول لري کول غواړي او د دې په ځای بهترین ډراپ جوړول غواړي. دویم اهم خبره کم چې مخکې قانون دی هغه سوات پاټا ته ایکسټینډ نه دی د دې بم دغه هلي کدا جوړوم شي دا به ایکسټینډ نه.
د سیمینار مشره میلمنا د سوات نه د صوبای اسمبلی غړي نادیا شیرخان وه. دوی نه چې کله دغه پښتنه وکړه شو چې صوبای حکومت ولې د ښځو حقونو لپاره قانون نه جوړوي نو دوی وویل
انشاءالله دې باندې به اسمبلی کې باس کیږي دې باندې به سټانډنګ کمیټیانو کې باس کیږي وومن کمیشن چې کوم دی مونږ جوړ کړی دی خدا چایلډ میرج سری دا چایلډ پروټیکشن انډر راځي دې کې یو کمیټي دوی جوړ کړی دا هغه میټینګ زوم کیږي خو هغه کتاب به زه پرسنلی انشاءالله دې کې به زه جمع نه سکیږي زه به بالکل کوم.
سیمینار کې په صوبای حکومت نیوکې وکړه شوې چې د انصاف دعوا کوونکي ښځو ته انصاف ورکول لپاره قانون تر دې دمه جوړ نه کړو. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سکو شپږ سوه یوش پلندو سپو 2013 پنځل زر درې سوه شپېته پنځل زر اووه سوه شپېته او د انټرنیټ لالاري په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اوریدلی شي.
اوس راځو په پاکستان کې میش افغان کډوالو ستونزو ته. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری ویلي دي چې کېدی شي د پاکستان حکومت په دغه هیواد کې د میشتو افغان کډوالو د اوسېدو مده تر نورو دوو کلونو پورې وغځي. په دغه اړه باندې ذبیح الله شفق نور معلومات لري.
د یونیسیار د شپېرنې له مخې دا مهال په پاکستان کې شاوخوا 15 لکه راجستر شوي افغان کډوال میشتي چې د پاکستان او یونیسیار د توافق له مخې ورته په دې هیواد کې د اوسېدنې قانوني اسناد یا مهاجر کارډونه ورکړل شوي دي. که څه هم د دې کارډونو موده د 13 میاشتې په 1.5 نیټه پای ته رسېدلې خو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې په دې هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدو د مودې له غځولو پرته بله لار نشته او زیاتوي چې که چیرې 1.5 لکه افغان کډوال یو دم افغانستان ته واستول شي نو ښایي د دې هیواد مسلې لا زیاتې شي. په عین حال کې په اسلام آباد کې د یونیسیار چارواکي وایي چې پاکستان ښایي په دې هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدو موده یو یا دوه کاله نور هم وغځوي. په اسلام آباد کې د دغه ادارې یو وایند قیصر پردي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
اوس دا فیډرل کیبینټ په دې میټینګ کې او د دې فائنل اپروول چې کله ورکړي نو بیا به چې کوم دی دا چې دوه کال لپاره ورکړي نو چې دی به اوس دوه کال کوي که یو کال به کوي خو امید دا دی چې دوه کالو لپاره به دا ایکسټینشن کیږي
د پاکستان حکومت وایي چې په دې هیواد کې پر رجستر شو افغان کډوالو سربیره هم دومره غیر رجستر شوي کډوال هم میشتي او ټینګار کوي چې د هیواد امنیتي وضعیت ته په کتو باید دا کډوال هم رجستر شي که څه هم په دې اړه خبرې اترې روانې دي خو تر دې دمله د غیر رجستر شو افغان کډوالو د برخلیک په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې په دې اړه مولا ښاغلی اپریدو پختل چې آیا یونیسیار په پام کې لري چې د غیر رجستر شو افغان کډوالو ته په پاکستان کې د اوسېدو لپاره کارډونه یا بل کوم سند ورکړي نو هغه په ځواب کې وویل د یادونې وړ ده چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو مودې د غزونې په لړ کې تیر کال په اګست میاشت کې افغانستان پاکستان او یونیسیار موافقه کړې وه چې د 2015 میلادي کال په پای کې به د رجستر شو افغان کډوالو د پاتې کېدو د نېټې تر ختمېدو وروسته د دوه نورو کالو پورې د هغوی د اسنادو نېټه غزول کېږي
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه او د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپږ سوه یویش کلو هرسا او لنډو صفو دوه زره یو سل او دیرش دیارلس زره پنځه سوه اتیا اوولس زره اته سوه اتیا او پنځلس زره اووه سوه شپېته کلو هرسا اورېدلی شئ د پاکستان او هند ترمنځ په دې وروستیو کې په اړیکو کې مثبت پرمختګ شوی و خو تېره اونۍ د هند په پټانکوټ کې په پوځي اډه د وسلوال برید وروستو یو ځل بیا په دې کې ځینې خنډان راپورته شوي دي هند وایي چې بریدګر له پاکستان راغلی و بلخوا پاکستان دا برید په سختو ټکو کې غندلی دی دا چې د دې برید وروستو به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې کوم لور ته لاړې شي د ګل ایاس په راپور کې
د پاکستان له پولیسو سره نږدې د هند په پټانکوټ کې د وسلوالو برید وروستو هغه هیواد له پاکستان غوښتي چې د برید کوونکو پر ضد کاروایی وکړي دا په داسې حال کې ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې په ظاهرا مثبت لور ته روانې دي بلخوا په سیمه کې هم د پاکستان ګاونډي هیوادونو سره دواړه خیزه او اقتصادي تعلقات خوشوي په اسلام آباد کې د یوې سیړنیزې ادارې سیړنکار آرش خان له مشال راډیو سره په خبرو کې ویل کچې د پاکستان او هند ترمنځ اړیکې تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي نو د دې زیات نقصان به پاکستان ته وي نوموړي زیاته کړه
نو که د پاکستان او د هند تعلقات بیا خراب شي نو د پاکستان چې کوم د اقتصادي ترقۍ لپاره ویژن 2025 حساب سره چې د دې کوم ټارګټس دي هغه به پاکستان نشي اچیو کولی او پاکستان لپاره به دا یو ډېر زیات زوامت یو المیه به وي د دواړو هیوادونو خپلو کې د تعلقات ختېدو په وجه دوی دومره مخکې تللی شي خو دوی تر اوسه پورې خپل تعلقات ښه نه کړی شو نو د هغې په وجه دواړه یوازې پاکستان نه پاکستان او هند هم په دې نقصان کېږي
سرنکار آرش خان وایي چې په سیمه کې چین غواړي چې د پاکستان له ګاونډي هیوادونو سره ښې اړیکې ولري ځکه چې هغه هیواد خپلې اقتصادي ګټې ته ګوري بلخوا په اسلام آباد کې د سیمه ییز چارو کارپو طلعت مسعود وایي چې موجوده حالاتو کې د پاکستان او هند مشران پریکنده ګامونه واخلي چې اړیکې پر ځای وساتل شي او دا د دواړو هیوادونو په ګټه ده
کچرې یو اقلیتی ډله پر ریاست خپله پالیسی بنی او یا پتپی او په حقیقت کې غیر ریاستی عناصر او اورپا کې ډلې خپلې تګلارې په دواړو هیوادونو منی نو په دې کې دا پوښتنه راپورته کیږي چې آیا ریاست په خپله پالیسی جوړه کړي او که غیر ریاستی عناصرو اثر لاندې راشي کچرې د ریاستونو یو بل سره مضبوطی اړیکې وي او پوهاوی وي نو بیا غیر ریاستی عناصر ورته ماتې ورکول آسان شي خو که چېرې تاسې غیر ریاستي عناصر کاروئ نو بیا زه ویره لرم چې دې سره به اړیکې ډېرې زیاتې اغېزمنې شي
کارپو تلت مسعود وایي که چېرې پاکستان د هند لخوا د پټان کوټ بریدګرو په اړه بیان ردوي چې پکې ویلي وو دغه کسان له پاکستان راغلي ول نو بیا به اړیکې نور هم خراب شي د دوی په خبره دواړه هیوادونو له پکار ده چې په دې حالاتو کې پر یو بل تورونه ونه لګوي بلکې همکاري وکړي بلې خواته په نوې ډیلي کې د سیمه ییزو چارو کارپو پراوین سوامي له مشال اړو سره په خبرو کې ویل چې د پټان کوټ پیښې باوجود د هند حکومت یو ستراتیژي پریکړه کړې چې له پاکستان سره خبرو اترو ته دوام ورکوي پراوین سوامي په دې حق لا زیاته کړه
زما په اند دا فیصله د دې خبرې ښکارندوی کوي چې د یو بل په ستونزو پوه دي. دا امکان وو چې کله خبرې اترې شروع شوې نو بریدونه به کیږي، پخوا هم داسې شوي وو. زما په اند یوازنۍ لاره د خبرو اترو ده. هند دا تمه لري چې د دې پیښې په اړه د پاکستان له لوري سمې پلټنې وشي او هغو عناصرو پر ضد کاروایی وشي. که چیرې په دې پیښه کې زیات زیان شوی وی نو اوس به یې نتیجې ډېرې مختلفې وي.
پروینس وامی دا هم ویل چې دا پاکستان په فوج کې ځینې داسې عناصر شته چې غواړي هند ته وښایي چې پر دوی فشار اچولو توان لري، خو د دواړو خواوو کارپوهان په دې دریځ دي چې د سیمې حالاتو ته په کتو سره د دواړو ملکونو مشران به خبرو اترو ته دوام ورکړي.
دا مشال ریډیو دا.
مشال ردوګي اوریدونکو درنګ شبیلا په پښتونخوا کې د سحر لسنیمې بجې کېدونکې د بریوال کاکړنه د دې وخت مهم خبرونه.
د پاکستان مرکزی حکومت وایي د کاشغر گوادر اقتصادي لارې په اړه اندېښنې بې ځای دي. د خبره د چهارشنبې په ورځ ناوخته د منصوبه بندۍ او پرمختیا وفاقي وزیر حسن اقبال په پېښور کې کړې ده، خو د خبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی وایي چې د حسن اقبال څرګندونې د ډاډ وړ نه دي. جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې نن د کاشغر گوادر اقتصادي لارې په اړه ټولګندیزه غونډه رابللې ده. دا غونډه به نن په پېښور کې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې په دفتر کې ترسره کیږي. په پېښور کې د مشال ریډیو خبریال وایي چې د یاد ګوند د چارواکو په وینا په دې غونډه کې د خیبر پښتونخوا د واکمنو ګوندونو ترڅنګ ټول سیاسي ګوندونه وربللې دي. د پاکستان په لوی ښار کراچی کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي او څلور نیول شوي دي. دا خبره د کراچی د ملیر سیمې د پولیسو مشر راو انور د چهارشنبې په ورځ ناوخته خبری رسنیو ته وکړه. وسلوالو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د افغانستان د هلمند امنیتي چارواکي وایي چې مارجا ولسوالۍ بیرته له طالبانو نیولې ده. د هلمند امنیه قمندان عبدالرحمن سرجنګ بیګا مشال ریډیو ته وویل له دوشنبې را په دې خوا په مارجا کې 140 طالبان وژل شوي او په ولسوالۍ کې حکومتي امنیتي پوستې جوړ شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. او د امریکا سپینه ماڼۍ وایي لومړني ثبتونه ښیي چې د شمالي کوریا د هایدروجیني بم ازموینه بریالۍ نه وه. دا لږ وروسته ده چې د هیواد د یاد بم د بریالۍ ازمویلې اعلان وکړ. د سپینه ماڼۍ ویان جوش ارنس وویل د دې سربیره شمالي کوریا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړې لیک څخه سرغړونه کړې ده.
مهم خبرونه به اورېده چې بریوال کاکړ وړاندې کولو سرجو اسلام آباد ته او په پاکستان کې د خپرو شوو ځینې مطبوعاتو مهمې برخې اورو د سراج ظهیر په دغه راپور کې.
نن د پاکستان ځینو ورځپاڼو خپلې ادارې د سعودي عرب او ایران ترمنځ په روان کړکیچ باندې لیکلي. دغه لړکی آج ورځپاڼه وایي چې تیرو څو ورځو کې دې کړکیچ کې مسلسل اضافه په نظر راځي، او د خارجه چارو سلاحکار سرتاج عزیز وایي چې دې سلسله کې پاکستان خپل کردار ادا کولو ته تیار دی چې دا مسله ختم شي. د دې سره سره د ملګرو ملتونو ستر سکرتر بان کی مون هم د سعودي عرب او ایران په معامله اندېښنه ښکاره کړې ده. د دواړو ملکونو خارجه وزیرانو سره یې د مسلې د حل دپاره په ټلیفون خبرې اترې هم کړې دي. ادریا اخري کې لیکي چې سعودي عرب د اسلامي نړۍ یو اهم ملک دی او اکثره معاملو کې خپل کردار تر سره کړی دی، خو نن چې پخپله سعودي عرب په مسله کې دی نو اسلامي نړۍ او خاص کر پاکستان له پکار دي چې د حالاتو د خرابېدو نه وړاندې دي د مسلې د حل لپاره سنجیده اقدامات وکړي. او دغه لړکی پاکستان له دا هم پکار ده چې اول پارلیمان په اعتماد کې واخلي. د دې ترڅنګ د پاکستان اکثره نورو مقامی ورځپاڼو خپلې ادارې د پاکستان او هند په تعلقاتو لیکلي او وایي چې د نریندرا مودی د پاکستان د دورې وروستو د دواړو ملکونو تعلقات خاړخته روان دي، او که دا سلسله همدغه شان روانه پاتې شوه نو په دې منطقه کې به امن او ترقۍ ته لار هواره شي. ادریا اخري کې لیکي د وزیر اعظم نواز شریف د وینا سره سم که د هند حکومت د پټانکوټ د حملې په اړه سره کم معلومات لري نو پکار ده چې له پاکستان سره یې شریک کړي، ځکه چې پاکستان په ډاګه ویلي دي چې له هند د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره ممکنه مرستو ته تیار دی. نو یوازې په دې لار د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات ښه کېدای شي، کوم چې به د منطقې د امن او د ترقۍ لپاره ګټور وګرځي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
پروجیکټ سندیکیټ په پانه لیکي باید هند او پاکستان د ترهګرو په خلووجې د مذاکراتو لړۍ ونه دروي او دغه پرمخ بوزي. بلخوا نیویارک ټایمز لیکي د هلمند په مارجا کې یو امریکایي عسکر وژل شوی او دوه نور جوبل دي. دغه ته د امریکا خاص ځواکونو د افغان عسکرو سره مرسته کوله. د دواړو لیکونو مهمې برخې فرخند اسد وړاندې کوي.
پراجیکټ سنډیکیټ ویبپاڼه لیکي د هند وزیر اعظم نریندر مودی د لاهور مختصر دوره وکړه. هغه د کرسمس په ورځ راغی او د وزیر اعظم نواز شریف او نورو حکومتي چارواکو سره یې ولیدل چې دغه یو ښه پیغام هم و. د دواړو ګاونډیو هیوادونو پر اړیکو کې یو ښه بدلون ولیدل شو. د نوړاندې په پیرس کې تیر کال د نومبر په 10مه دواړو له یو بل سره مختصر ملاقات وکړ. بیا د دواړو ملکونو امنیتي سلاکارانو د تیر کال په دسمبر کې په بینکاک کې لیدو کاتو وکړ او په امنیتي مسلو یې خبرې وکړې. وروسته بیا د هند بهرنیو چارو وزیره د ایشیا زړه کانفرنس کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته راغله او دلته یې د مهمو حکومتي چارواکو سره ولیدل. په دغه کانفرنس کې چې د افغانستان په اړه وو پکې ګډون وکړ. هغه د وزیر اعظم نواز شریف او د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز سره هم لیدو کاتو وکړ. سشما سواراج په دغه وخت ته هم وویل دواړه هیوادونه به د مذاکراتو عمل پر مخ بوزي. د دغه پرمختګونو داسې معلومېده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به اوس اړیکې ښې شي. خو د نوي کال په پیل کې په پټانکوټ کې د وسلوالو په برید کې د هند اوه عسکر وژل شو چې د دغې سره داسې ویره هم ده د دواړو هیوادونو ترمنځ په شوي پرمختګ به بدې اغیزې وکړي. پراجیکټ سنډیکیټ لیکي پاکستان د هند د ځینو اندېښنو د لرې کولو لپاره هیڅ نه دي کړي. نه یې تر اوسه د 2008 کال د ممبئی د پیښې د ککړو کسانو خلاف څه کړي دي او نه یې د هغو وسلوالو ډلو خلاف څه کار کړی چې د پاکستان د خاورې پر هند په بریدونو کې ککړي دي. بلخوا نیویارک ټایمز لیکي د هلمند په مارجه کې یو امریکایي عسکر وژل شو او دوه نور ژوبل شو. دغلته د امریکا خاص ځواکونو د افغان عسکرو سره مرسته کوله چې وسلوال په شا وتنبوي او د هلمند دغه سیمې د وسلوالو له کنټرول خلاص کړي. طالبانو د هلمند په یو شمېر سیمو په تیرو څو میاشتو کې کنټرول ترلاسه کړی دی. افغان امنیتي چارواکي وایي دغه پیښه د مارجې او لشکرګاه ترمنځ شوې ده. په افغانستان کې نیټو او امریکا د هلمند خپل عسکر په 2014 کال کې وستي دي. اوس زیاتره امریکایي عسکر افغان عسکرو ته روزنه ورکوي او په عملیاتو کې برخه نه اخلي. خو کله چې وسلوالو په ځینو سیمو کنټرول ترلاسه کړ د هغې وروسته بهرنیو عسکرو هم د افغان عسکرو سره په عملیاتو کې نیخ په نیغه برخه واخیسته او څه داسې په مارجا سیمه کې هم وشو چې په نتیجه کې یو امریکایي عسکر وژل شو. اوس که څه هم د یخنۍ موسم دی خو د تېرې یوې میاشتې راهیسې طالبان په یو شمېر سیمو کې فعال ښکاري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
ای پی خبر ایجنس په راپور کې لیکلي دي چې د بنگلاديش سپریم کورټ د جماعت اسلامي مشر متیو رحمان نظامی د مرګ سزا په ځای ساتلې ده. د سپریم کورټ د فیصلې وروسته په پلازمینه ډاکه کې کلک امنیتي ګامونه پورته کړل شوي دي. بلخوا د بشري حقوقو سازمانونو په عدالتي کاروایانو انتقاد کړی دی. تفصیل د ګلیاس په راپور کې.
ایف پی خبر ایجنس لیکي چې د بنگلاديش ترې محکمې یا سپریم کورټ د جماعت اسلامي مشر ته د 1901 د ازادي هلو ځلو کې د جنگي جرمونو په تور د مرګ سزا پر ځای ساتلې ده. سپریم کورټ د متیو رحمان نظامی چې د جماعت اسلامي ګوند مشر دی درخواست رد کړې. په نوموړي د قتل، تیری او د پوهانو د وژنې تورونه وو. خبر ایجنس لیکي چې حکومتي څارنوالان وایي چې عدالت په څلورو کې درې تورونه پر ځای ساتلي او د مرګ سزا یې اورولې ده. خبر ایجنسی کې چې 2 اویا کلن نظامی په 2000 کال کې د بنگلاديش اسلامي ګوند ائتلافي حکومت کې وزیر پاتې شوی وو. په هغه هیواد کې د 2013 کال د دسمبر میاشت راهیسې د جماعت اسلامي مهمو مشرانو او د اپوزیشن ګوندونو غړو اعدامولو لړۍ روانه ده چې په جنگي جرمونو کې ککړ ول. خبر ایجنسی کې چې عدالت د اپوزیشن ګوندونو د مشرانو ټول درخواستونه رد کړي چې اعدامولو ته یې لار هواره کړې ده. خبر ایجنس زیاتوي چې په سونو سیکولر کارکونکو له ډېر مودې راهیسې د جماعت اسلامي مشرانو ته په جنگي جرمونو کې پانسانو ورکولو په حق کې مظاهرې کولې. خبر ایجنس د یو سیکولر ډلې مشر عمران سرکار چې په ډاکا کې د فیصلې وروسته خپل پلویانو سره راغون شوی وو په حواله وایي چې له دې فیصلې سره ځپل شو کورونو ته انصاف میلاو شو او اوس په کار ده چې نوموړي ته زر تر زره پانسي ورکړل شي. خبر ایجنس لیکي چې سارنوالان وایي نظامی د جماعت اسلامي د زده کوونکو سازمان مشر وو او د جنگ په وخت کې پاکستان پلوه البدر ملیشا جوړه کړې وه. د دوی په خبره نوموړي پروفیسران، لیکوالان، ډاکټران او خبریالان وژلي وو او د دوی لاسونه د پلازمینې په سنډو کې موندل شوي ول چې لاسونه یې تړل شوي ول او سترګې یې ورله پټې کړې وي. سارنوالانو دا هم ویلي چې دا منظمې وژنې وي او په دې لړ کې باقاعده لیسټونه جوړ کړل شوي ول. خبر جاسته کې چې نظامی ته د مرګ سزا او رول وروستو کلک امنیتی ګامونه پورته کړل شوی دی. بلخو د بشری حقوقو ادارې پر عدالتي کاروایانو تنقیدونه کړی او وای چې دا د نړیوال معیار نه دی. خو د بنگلاديش حکومت دریز درې چې عدالتي کاروایان په جنگ کې د ځپل شو کسانو په زخمونو مرهم دي او دا د وخت ضرورت دی ځکه چې په هغه جنگ کې دیش لکه کسان وژل شوی ول.
د ځوانانو لاسته راوړل
ماتا نن چې دے 9 گولڈ میڈل ملاو شو
دا وی ستونزې سپیشلی دی جن کې کالج نشته دی واتا او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ تا چې کم غریبانان دی او د پیسونو وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داهله او د مهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غ خبرونه کې لا اسرار علم محمد سره نیخ پنیخه
پداس حال کی جدنه ہے پورس په پیخور کی په یو نرخزه نامعلوم واستوالو برید کړی دی او غیر ټپی کړی دی. دغه پیخ وروستو د خیبر پختونخوا د خواجه سراو او د بشری حقوقو لپاره کارکونکو ویل دي چې لدغه وګړو سره په ټولنه کې سم سلوک نکېږي. خلک ورته سپک ګوري او که زخمیم شي نو په هسپتالونو کې علاج هم په سمه توګه نکېږي. په دغه اړه ملیحا مرتضی نور معلومات راکړي.
په پیښور کې د نهې په ورځ په یو نرخځای تر حملې پس د بشري حقونو لپاره کارکوونکي وایي چې دغو وګړو ته د معاشرې د فرد په حیث نه کتل کیږي او بنیادي حقونه ورته حاصل نه دي. د خیبر پختونخوا د سیویل سوسایټي نیټورک غړي قمر نسیم چې په پاړه چمکني سیمه کې د نهې په ورځ په ډزو ویشتل شوې خواجه سرای هسپتال ته رسولې وه وایي
بنیادی پاس کړی دی. د دې تحت باندې موږ یو پټیشن ډیر پیل هم کړی دی. خیبر پختونخوا چې کوم اداره ده د انساني بشري حقوقو هغه د سرکاري ادارو ما نن نه دولي میاشتې کې رسیدلی دی چې 14 ورځې کې رپورټ طلب کړل او نن پورې یو ډیپارټمنټ هم دا غوښته جواب نه دی ورکړل شوی. دا غوښته مدافعه لګي چې کوم څو خیبر پختونخوا کې سرکاري ادارې دي نو هغه د خواجه سراو په حقوق باندې حواله سره
د خیبر پختونخوا د خواجه سراو مشر فرزانه د حادثې په وخت له خواجه سراو سره د ناسمې رویې په حق لوای
پہله پولیس هم دا قدم اوچت کوچی د هسپتال نه دن نه دینه پرې خو د لکه د جاهلانو په شان ته د یو ساده کاغذ باندې دینه ګوتې لګول بیا و یې تاسو رپورټ ول کې د علاج بکی چې مې رپورټ په دا کې دی ته پته چې دا چا وشته ده موږ دا هوش کې راشي دا په خپل خپل رپورټ درچ هسپتال کې د خلکو رویې غدي دا چې موږ له هسپتال کې بیل واټ راکې نو د دې لپاره چې موږ د خلکو نه بیل یو نه لکه څه د دې وجه چې کم طرف ته هغه موږ ګولنو ټول هسپتال په خوا راتلو نو
په پیښور کې یو نرخصه چاکلیټ د خپلو مشکلاتو په اړه وایي چې که څه هم حکومت ورسره وعدې خو ډېرې کوي خو په عملي توګه د دوی لپاره هیڅ نه کیږي.
پله پېښور کې اوسېږو موږ چې کم فیلډ دی او کم زمونږ طبقه ده کارانو هغه لکه موږ د پاره مخې له ډېر مسایل د پاره راځي کړم مین خبره پولیس شو دوه میاشتې وشوې که نه چې ما اف آی آر کړی لاک زیات کېږي خو لکه هېڅ قانوني کاروایي هم نه کېږي. ډېر پاره موږ څومره جلوسونه وکړو څومره درنې وکړې هغه ټایم سردو موږ ته ووایي که نه چې لکه موږ ستاسو محکمې یو موږ به تاسو د هر مسله حل کړو تاسو زمونږ بچي لکه هغه ټایم سر موږ له خپلې خپلې نظارې وکړو
دا چې حکومت د خواجه سراو د حقونو لپاره څه کوي په دې هکله د بشري حقونو لپاره د صوبې د قائمه کمیټه یو غړي منور خان چې له جمعیت علما اسلام سره تعلق ساتي وایي چې تر اوسه د کمیټه اجلاس نه دی شوی نو په بشري حقونو کار کول خو لا لري خبره ده.
دا خبره کوي چې د دې کمیټې اوسه پورې لا اجلاس هم نه دی شوی. اجلاس پکې شوی او هغه هم مدد کله لاس کې سره ما خبر ملاو چې مل لږه څه اجلاس دی ول چې دا مخکې تیزو کارو پکې اجلاس شو دې کال هم دا صرف یو اجلاس شو خو موږ ته پته ونه لګیدا نیکسټ اجلاس چې غواړو نو په دې باندې موږ هیومن رائټس څومره دې به موږ ډیسکس کوو.
خو بیا د خیبر پختونخوا د بشري حقوقو د محکمې مشر نور زمان خټک وای چې دوی هر ممکن کوشش کوي چې نرخصو ته هم د عام فرد په شان حقوقونه تر لاسه وي.
دا یو ونی مې اشمخ کې دې ما د یو اپلیکیشن تر وینځي یو تر کړو دې ما را وختو ما په دغه افس کې هم دې سره میټینګ کړو کوم مسایل جایز مسایل هغه باندې ما اکشن اخیستې دې آی جی پولیس ته ما هم لیټر کړی دې هوم ډیپارټمنټ ته هم کړی دی، هیلتھ مې کړی دی، نادرته مې کړی دی، او مونږ دا ډیوټي دی چې مونږ به د انساني حقوق هر قسم تحفظ کړو.
دا په داسې حال کې ده چې په خیبر پښتونخوا کې په دې وروستو کې نرښځو د خپلو حقونو لپاره احتجاج کړی دی. یوې نرښځې د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته ویلي دي چې دوی ته د ډکې هم ورکړل شوي دي. دغه نرښځې وایي که د دوی سم تحفظ ونه کړل شي او حقونه ورته ترلاسه نه شي، نو دوی به په احتجاج لاس پورې کړي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
اوردونکو سره زموږ ونیزی خپرونه د تاریخ پانه تا نن په دې خپرونه کې د پیښور قصه خوانې د شهیدانو په اړه معلومات درکو. د خپرونه تاسو لپاره خالد خان خیشګی تیار کړی ده.
گران اوریجن کو دا خیبر پختونخوا ستر خار پیښور کې کیسه خانه بازار به مو لیدلی وی او کچری لیدلی مو نه وی، نو دا به مو خامخا اوریدلی وی چې دغه بازار د پختونخوا د ټول نزول او تاریخی بازار دی. چرته چې د انسان جون سره تړلې هر قسم سامانونه ملاویږي او دا هر څه د پاره بیل بیل واړه او لوی بازارونه دي. کیسه خانه بازار کې د کابلې دروازې سره نږدې یو وړوکی بوتکی جوړ شوی دی چې دواړو اړخونو ته تنگ او واړه بازارونو ته لاري اوتی دي. همدا غزه ته د شهیدانو چوک ویلی شي، کوم چې د درویشتم اپریل 1913 د هغه شهیدانو په یاد کې جوړ شوی دی چې د انګریز فوج په ناتر سډزو وجل شوی او ټپیان شوی وو. ویلی کیږي چې په خبر کې د انګریز سرکار خلاف لومبه سیاسي مبارزه هم د دغه پیخي رستو پیل کیږي او په دغه پیخه کې د خدای خدمتګارو سره سره د کانګرس خلافت تحریک او عام وګړي شهیدان شوی او ټپیان شوی وو. نن زموږ د پروګرام موضوع د کیسه خانه بازار کې دغه د شهیدانو چوک دی او د تاریخ کتابونو او استادانو سره د باز پرانا کې به دغه معلومات درکو چې په دغه پیخه کې څومره خلک مړه او بیا کوم داسې حالات وو چې انګریز سرکار په دې مجبور شو چې په سونو بی ګنا خلکو ناتر سډزي وکړي. دا پیښور خار په حق لویلی کیږي چې دا د جنوبی ایشیا د ټول نزور او لرغونی آباد خار دی چې خوشه 2500 کال زوړ تاریخ لري او د منځنی ایشیا او هندستان په منځ کې د خیبر په دره کوم کافلو او کاروباری خلکو مزل کولو، نو د زمې د پاره به ډومبي او اخیری پړاو هم پیښور او دا تاریخ کتابونه لیکي چې دا پیښور کې سخانه بازار تاریخ هم دومره لرغونی او د اهمیت وړ دی څومره چې دغه خار دی، ځکه چې د لری لری نه راغلی د کافلو پړو هم دغه بازار او چرته چې بدوی د سامان خرڅولو او اخیستلو نه پرتله د ځایي خلکو نه خوندور کیسې هم اورېدلې، نو ځکه ورته د کیسه خانه بازار نوم ورکړی شو. اسلام آباد کې د قادی اعظم یونیورسټي د تاریخ څانګې استاد او څېړنکار پروفیسر ډاکټر وقار علی شاه د کیسه خانه په هکله وایي
چې دې بازار ته کیسه خانه څه کوي چې دلته به اوتلې وي، دلته به کافلې کاروانونه به پراتو، پړاو دوران کې بدای ترې ټوله ټوله شپه به په خواخو نور څه نه ټي وي نه ریډیو نه نور څه داسې د وخت تیری دپاره نور څه ذریعې وي، نو بس همدا کیسه خانان چې به وو دوی به خلکو ته ټوله ټوله شپه کیسې اچولې، نو د هغې وجه نه د دې بازار نوم چې دی کیسه خانۍ بازار شو.
دا کیسه خانۍ بازار چې څومره د ځایي خلکو سود سودا دپاره مشهور او همدومره د سیاسي هلو ځلو دپاره یاد دی، چرته چې د ډېر پخوانه سیاسي جلسې، ادبي غونډې او ثقافتي دستورې کیږي. په 23 اپریل 1913 هم دغه شان د انګریز سرکار خلاف سیاسي خلک د یو پوره من احتجاج د پاره راوتیو چې ناتر سا دزی پی اوشوی او دا ډاکټر وقار شپوینا په دغه پیخه کې 240 کسان مړ شوي او ډیری خلک جوبل شوي وو.
په دې ورځ باندې په 23 اپریل 1913 باندې په یو ورځ سهار 11 بجو نه دزی شروع شوي دي، تر 3 بجې دزی شوي دي، او د مړو تعداد چې کوم دی هغه 230 د ریسرچ مطابق خو دی. د دې نه علاوه ډېر مړي چې دي سر آئی ویٹنس گواہان دا دا یہی چڑیر مڑی لارائی راغلی وی فوجی او پاگا لارو کی اچھا تکڑی دی او آگئی کابل سن نوخار سن چے کمدے لنڈی کے غرزولی دی آگا دیدین علاوہ دی
پروفیسر ڈاکٹر وقار علی شاہ چے پخدائی خدمتگار وی دا پی ایچ ڈی سیڑھ نکڑی دی وائی چے دا کسی خانے بازار پیخا پا ہندوستان کی دا نرلس سوا نرلسم دا جلیانوالا باغ پشان یو ناوڑ پیخا وا خو افسوس چے نخو پا وقت کی دا دی پا صحیح توگا پلٹن شوی او نا دا پاکستان پا تاریخ کی او پا خصوصی توگا دا نصاب کتابونو کی دا دی سے خاص ذکر شته دی
دا خو یو ډیرا خونړی پیخا دا د پښتنو په تاریخ کې یو ډیرا هم ورځ دا خو د بده مرغې ډیر کم خلک ته خبر دی او هغه یو خو د تعلیم کمې دی بل د سیاسي شعور کمې دی نو دې د وجه نه د جلیانواله باغ د واقعې نه خو درست جهان خبر دی او تر دې پورې چې لکه د هندوستان تاریخ دانانو د هندوستان لیکوالو علم پوهو خلکو په دومره رڼا اچولی ده چې د هندوستان بچی بچی چې دی هغه نن د خپل تاریخ باندې چې ویاړنه کوي فخر کوي په هغې کې چې کومې قربانۍ یادوي نو په هغې کې د جلیانواله باغ دا لویه پیښه یادوي په 1919 کې په 14 اپریل چې شوي وه په انګریز چې دی لکه 300 او 300 کسان مړه کړي دي
په 12 مارچ 1919 کې چې کله د هندوستان هغه وخت د ټولو نه لوی سیاسي ګوند کانګرس د انګریز سرکار خلاف د سیول نافرمانی اعلان وکړو او د سالت مارچ نه پس یې په مالګه باندې ټیکس ورکولو نه انکار وکړو نو په خبر کې د کانګرس غړو هم د انګریز خلاف یو احتجاج وکړو خو دا ډاکټر وقار علی شاه په وینا په خبر کې د کانګرس غړي دومره کم او چې حکومت ورته څه خاص اهمیت ورنکړو
دا سیدا چې دلته کې لوکل کانګرس په 1915 کې جوړ شوی دی په پېښور کې لکه یو سو حاجی جان محمد دی علی ګل خان دی داسې پکې ڈاکٹر سی سی گوش دی امیر چند بموال دی امیر چند بموال دا جوړ کړو دا د خار یو سو انټلیکچوئل ورته ویلی شي انټلیجنسیا ورته ویلی شي روشن فکران دی راغون شو دی دا پارٹی جوړ کا خو دې نه دی په خواروی ډېر پیو کې خو یو عوامي جماعت ته نه جوړ کړي یعنی دی میکسیمم ممبرشپ چې رسیدلې دی هغه په 1919 کې دا جلیانواله باغ په نتیجه کې ریاکشن کې د کانګرس ممبران چې هغه یو سل او اتیا دی
ڈاکٹر وقار علی شاہ زیاتوی چې باچا خان او د هغه ملګرو دغه وخت کې د انجمن اصلاح افغان او خدای خدمتگار تحریک بنیاد اخیو او د هغه مرسته او ملاتړ تر لاسه کولو لپاره د کانګرس پارٹی مشران هشنغر کې د خدای خدمتگار مرکز ته لاړل او د انګریز خلاف د سیاسي مبارزه کې هغه ته بلنه ورکړه
اتفاقا سره د اپریل په میاشت کې د انجمن اصلاح افغان او داسې د سره چې څومره نور ارګنایز خدای خدمتگارای هم جوړ شوی وا د زلمو جرګا وا د دې ټولو متفقہ اجلاس په اوتمانځو کې په 19 اپریل هغه مانځل و د کانګرس مشران یو سو د خار نه لاړو چې پکې علی ګل خان شامل و پکې داسې خان میر هلالي شامل و سی سی گوش دا خلک لاړو اوتمانځو ته په آزاد سکول اوتمانځو په هغه سالانه جلسه کې هم شرکت وکړو ولته په سټیج باندې خلکو ته خواست وکړو چې یاره مونږ نافرمانی کې مونږ سره
ڈاکٹر وقار علی شاہ وائے چکلا پا درویشتم اپریل 1919 سیاسی او مذہبی ڈلو مشرانو پا کسی خانے کی دا کابل تانے پلور روان اون دا ہاگ وقت پولیس افسر سر دغا یرشوا چی گنی دوی پا تانا حملہ کوی نزکے پا بیڑنے توگا فوز راو بللو او بیا چی سنگا دا فوز گاڑی راغلل نڑنبے گاڑی نیخ پنیغا پا جولس ورغلو چی سوار لس کسان پا کمڑو او گن شمیر جوبل شو
لومبئی آرمڈ کار چې رو رسیده پر موڑ کې چې دا گاڑی راتاو شو سور لس کسان ولاندې چخنی شو پاگی کې 200 په مکمل شو او دا نور زخمیان بس دې سره لانجه شروع شو دې کې سمشران رامخ کی شو وغی خلکو ته ویچ یاره بس دا معاملہ ختمو او تاسو لاړ شئ پاگی کې حکیم عبدالجلیل ندوی دے اجی عدیل پلار دے رالو د تکلیرو کو خلکو ورپسې چغه نارې جوړ کې چې نا کو خدای انګریز جنته او بس بیا ورته نور مشران وو چې بس اجی سے پرېدا
دا دغه ظلم او زبردستی پر د عمل کې د جلوس ځنی ګډونوالو د فوز دغه ګاډي ته اور ورته کړو او یو الغاو تلغاو جوړ شو
هغه اړومبه آرمډ کار چې هغه ته دای اور ورته کو د خلکو ورته اور ورته کو چې رنگی دا چې برداشت کولې شو چې یاره هندستانه یا د ما چې کوم ریایا دا هغه دومره طاقت یا دومره نافرمانی دکھائی آڈر ویئر کو ڈیٹا سو کم رومبے پلٹن چیو اگا گورکھو گوروال رائفل تنم باندھیو آئی تچیو ڈیٹا دیو کئی اگئی انکاری شو بس ایک دم دیا گئی کورٹ مارشل کو دیا گئی دپس تے 111 انفینٹری چکم یارک شائر والا کنگ یارک شائر والا اگئی راوستو
ڈاکٹر وقار علی شاہ وائے چی ہم پا دغ وقت کی مولانا عبدالرحیم پوپولزے پا مشرک کی یو پورا من جلوس راوتیو او دا کانگرس او خدای خدمتگار و مشرانو دغ یو حسا کولا چی نور شر فساد اونشی خود انگریز فوز لعرخا پا جلوس ناتر سدازی پیر شوی چی دا جلوس دا گردنوالو سرا سرا پا کزایی دکانداران او بیگونا خلق هم پا نخشو
گیر چاپی رکھو گلائی کسی چی پاگئی کے ڈائریکٹ ڈزے کھولے گیر چاپی رس کو دی اگے بالا خانوں نہ سخت و قتل سیدانا صاحب ڈزے مجھے چر تکی دی اگائی موجتے وہ تخت چی دی اگا پخل کورن کے مڑے پرتے ہوئے پتے رسو لگی دلی دے پکیران آئی غریب آران سدا کے کیوں والا کہ ناس دے دنیا دے حال اور دنیا دے مافیا نہ سکھا مرو اگم پمڑوں کے منتے شیوی دی اکثریت خلق کی پدی کے مڑے دی اگا گیر چاپیرا علاقوں دا کلو ملو والا قوم خدائی خدمت گار چراغلی ادائی دی اگر پتے اگر نمونہ اشترے دی پختنوں دا گیر چاپیرا کلی چی دی اکثریت خلق دی دی دی
پروفیسر ڈاکٹر وقار علی شاہ وائی چی باچا خان پا دا غورز سر دا خپلو ملگرو دا اشنغرنا دا پیخور پلور پا یوٹانگا کرا روانو چی دا ناکے سر نزدی پولیس اونیو او بیائے دا سرور کالو دا پارا دا ہندوستان پا یو زندان کی بندی کلو
باچا خان ادائی یوسو مرگری پٹانگا کرا سر اکبر خان اکبر دا نور سو کسان دئی را روانو دی ناکئی تانے سر دئی انیسل بوئت چار سدی جیل تھا ال تک یہ خلق راجا وشو ال تک اوم دایا روا چیرا دا خلق اسنا جیل دیوال مات کی اگے دے نے فورن رسال پور تر او وستو دی رسال پور نہ گجرات تو بیا رسال اور کالا رگر سنٹرمنٹ کی کے دے با مشکت ور تو ور کو جیل کے واچو
پروفیسر ڈاکٹر وقار علی شاہ وائی چیر دا پی خنا رستو دا کابل دروازے تا خونی دروازہ او دا کس خانے بازار تبا دا شہیدانو بازار ویل شو خو بیا انگریز سرکار خلق بزور دغه زاینو ته دغه نمونه ورکول نه منکل او بیا چې کله یو ځای دکاندار د درویشتم اپریل ناوړه پیښه پیاد کی په شهیدانو چوک کې یو بوتکی جوړ کړو نو نه صرف یا دغه دکاندار سزاوار کړو بلکې هم دغه په لاس یې هغه یادگار ړنګ کړو
دې دې پستا په دویم درې مورز دلته کې یو دیو چې مې وی دکان یو اشک شاه نو ویدو اگر آلو دلته کې راکوم دې چې دې ډېر شي وی کوم دې چې په یو ځای باندې دلته کې شهیدانو یادگار جوړ کو دلته کې نظمونه مضمونه پکې وسو دغه وسو نو چې را دا چې دنو دا خونی دروازه را او دا شهیدانو بازار شو بس فورن هغه گرفتار کو راي اوس هغه باندې کوم یادگار چې هغه جوړ کړو انټي ورته ویر کا فوټوګان فوټوګرافر و سره سرکاري موجود هغه ګنټي باندې په زور په هغه باندې خپل دغه خپل په وړاند کو تصویر نه وي سو بیا نور خو فوجار وړاند کو هغه دې دغه تاسو سرکولیټ شو چې را اومدې دا کوي
ډاکټر وقار علی شاه وای چې د کیسه خانه بازار د ناوړ پیخي د پلټنه لپاره هغه وخت درې کمیټې جوړ شوې چې یو د حکومت له اړخه او نورې د کانګرس او د خلافت له اړخه وي خو بیا د حکومت له اړخه سیاسي ګوندونو کمیټو او غړو ته د آزاد پلټنو موکا ورنکل شو او د حکومت له اړخه پلټونو کې اویل شو چې په دغه پیخه کې صرف سلویخ کسان مړ شوي وو
بیا فرنګي چې هغه یو دوه ججان یو د مدراس های کورټ یو د بمبئی هغه ته سلیمان پینکریج رپورټ دی پاره کې دی لیکلی چې سلویخ کسان مړ شوي دي هغه نم کم او سچې دي نو مصیبت دار دی چې دا نور رپورټونه اویلیبل نو خلکو ته کانګرس تاریخ داران چې دي هغه هم دا سرکاري رپورټ پیش کړی
اوریدونکو د درویشتم اپریل 1913 دغه ناوړه پیخه پیښور کې د انګریز سرکار خلاف لومبنه سیاسي مبارزه ګڼل شي او دغه د هندستان جنلیاواله باغ چې 400 کسان په کې مړ شوي وو پایستوګه وړه پیخه نه و خو د بد مرغه نه په صحیح مانو کې انګریز په وخت کې د دې پلټنه شوې او نه بیا د پاکستان جوړېدو وروسته دغه د کام شهیدانو ته څه خاص پیرزونه وړاندې شوې بلکې دغه په یو منفي انداز کې کم تا وړاندې کړي. ډاکټر وقار علی شاه وایي پکار دا چې د کیسه خانه بازار د دغه شهیدانو په یاد کې یو لوی یادګار جوړ کړي شي او نوې نسل ته د دغه پیښې اصلي حقایق وړاندې کړي، او لکه د هندوستان په شان د برتانیې حکومت په دې مجبوره کړي چې د پېښور په خلکو او پښتنو د دغه ظلم او زیاتې په سفارتي توګه معافي وغواړي. تر بل اونۍ پورې خپل کوربه خالد خان ته اجازه ورکړي. د خدای پامان.